د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه میومنی بوریوال کاکړیم په دیو ساته خبرونه کې هر کله درته وایم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو هم دغه سیبه د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نه ځ خبرونه تاند هلی هم ووري خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه شاهین بونیرای وړاندې کوي.
سلام شهرم بیده دی وخت مهم خبرونه. سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځول دي. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي. او جرمني له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عامه وجنه بند کړي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نه اهله ګرځول دي. چهارشنبه پر سپریم کورٹ په ولنډ فیصله کې ویل د پاکستان په ان کې د آرټیکل 28 او 33 تر مخه د پارلیمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی او عدالت نواز شریف هم دغه مادو پر اساس د پارلیمان د څوکۍ نه اهله کړی دی، نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورٹ فیصله غیر منصفانه وبللا.
ہماری پارٹی اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے.
زمون گوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو. زمونږ په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي. سپریم کورٹ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر خواستونو په اورېدنه کې کړې. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي. دا مظاهرې یو منتظم غیرت خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاج نه کوي، بلکې غوښتنه به کوي چې د سوات ټولې چارې د سیول انتظامیې ته وسپارل شي.
مستقل حال دا نه دی چې د پاره د نورو د پاره د دوی په کوشنو باندې سختي شي زیاده نه کوي، ځکه نه نه کوي. من دا وایي چې د سوات ټول انتظامی چارې چې دي د سویل حکومت ته حواله شي. هغه کې اواز چې کوشنو دی دوی د سر شاپشنو په نوم باندې شکم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
د فروری 13 نیټه هم د سوات په خوځاخېله کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون شوی و. تر دې وروسته د سوات پولیسو د شپږو مظاهره چانو پر ضد پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او خلکو پارولو دفې شاملې وې. د خیبر پختونخوا حکومت د عبدالولي خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. د پاکستان میډیا خبر ورکوي چې پرون د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري وکیل لطیف یوسفزي لخوا په پېښور هایکورټ کې خواستونه جمع شوي دي. دا نو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي د پښتونخوا سرکاري وکیل په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږو کسانو په خوشي کولو کې تیروتنه کړې ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپي منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانسته وکړي. د دې منصوبې د لاندې بله ترکمنستان ګیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کولی شي. په هرات کې د پرانستې مراسمو لپاره پراخې تیاری نیول شوې دي او د امنیت لپاره 2000 اضافي سرتیري ګمارل شوې دي. جرمني له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عام وژنه بند کړي. د سوریې د بشري حقونو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 250 وګړي وژل شوي دي. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل یې ویان پرون وویل د دغه دوو هیوادونو د ملاتړ نه بغیر به د بشر الاسد رژیم پر هغه ځای نه وو په کوم ځای چې اوس دی، او که دا مرسته نه وي نو د اسد رژیم به د ملګرو ملتونو د سوري لاندې خبرو اترو ته ډېر چمتووالی ښودلی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د فروری د 14 نیټې راهیسې چې د شام حکومت او اتحادیانو یې د دمشق په غوطه سیمه کې بریدونه زیات کړي، دغلته 346 کسان وژل شوي دي. د نایجیریا پوځ شپږ ویا غ د سکول جنکې ژغورلې دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام مسلوره ډلې په برید کې لا درکه شوې. د نایجیریا ډیلی پوسټ عثمان خبر ورکړی چې پوځ دغه جنکې پرون د بورنو او یوب ولایتونو ترمنځ د پولیس څخه ژغورلې دي. چارواکي وایي چې جنکې لا تر اوسه ورکې دي. بوکو حرام مستور ډلې د فروری په 19 نیټه د دابچی په نوم په دغه کلی برید کړی وو. څلور کاله وړاندې هم وسلوالو د چیبوک د خرګوټي څخه 200 د سکول جنکې تختولې وې. په دغه کې یوازې 60 جنکې د وسلوالو نه په تیښته کې بریالی شوې وې. یو شمیر نورې د مذاکرات وروسته خوشکړل شوې، خو فکر کېږي چې سل اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي. بوکو حرام وسلوالې ډلې د افریقا په نایجیریا کې د کال 2009 راهیسې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. په دې جګړه کې تر 20,000 ډېر کسان وژل شوي او 2 میلیونه بېکوره شوي دي. او امنیسټي انټرنیشنل تور پورې کړی چې د بشري حقوقو په پریښودو سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د راتلونکو حکومتونو لپاره یوه خطرناکه لاره جوړه کړې ده. نن د ادارې لخوا په خپور شوي کلني راپور کې د امنیسټي انټرنیشنل ستر سکتر سلیل شټي ویلي چې په موجوده سیاسي فضا کې دا خبره ډېره واضحه ده چې په موږ کې هیڅوک هم خپل بشري حقونه هیر نه کړي. نوموړي زیاته کړې، په نړیوالو چارو د نفرت او یرې بلاګانې راخورې شوې دي او په دې بېقراره حالاتو کې یوازې یو څو هیوادونه دي چې د بشري حقونو په دفاع کې آواز اوچتوي. په راپور کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړۍ د 5 مسلمانانو هیوادونو د اوسیدونکو امریکا ته په سفر د بندیزونو د معاملې په ځانګړې توګه ذکر شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د سوات ناظم وایي پر امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې سلسله درېدلې ده، خو د سوات قومي جرګه وایي بیا به هم د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي.
نن چې زه راتلم هم زه په خپل نه بالکل هغه چې پوستونه دي هغه اوس نارمل دي او څه قسمه هغه عوامي تکلیف هغه انصر چې دی هغه پکې پاتې نه شو.
هلته په باجوړ کې بیا پرون د هغه ځوان لپاره د انصاف غوښتنه شوې چې په کراچۍ کې وژل شوې ده.
نو د دې وطن دا ولس را ډېر شوې دي، نه په غیر د قانون او د آئین نه د چا پورته کول منو، نه د چا ورکول منو، نه د چا پرې خاوره باندې نور وژل به موږ تیار او برداشت کولی نه شو.
پاکستان مسلم لیگ نن وایي د ګوند له مشرۍ څخه د نواز شریف نااهلي په اړه د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه ده. د قانوني چارو کارپوه وایي دا پریکړه شاید پر سینټ انتخابات هم اغیز وکړي.
چې تین نواز باندې سینټ الیکشن دی او یو پورا پارټي د سینټ الیکشن متو باشي، نو بیا به هغه سینټ الیکشن دغه به سپارتي شي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام تاندې هلي هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سوات ناظم وایي پر امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې یا سختې تلاشۍ سلسله درېدلې ده. محمد علي شاه تیره شپه مشال راډیو ته وویل دا پریکړه د سوات انتظامی چارواکو د صوبایي اسمبلۍ غړو د پولیسو او د پوځ چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو په پرونی غونډه کې کړې ده، خو د سوات قومي جرګې او د فعالانو یوې ډلې ویلي پر دې فیصلې سربیره هم د اتوار په ورځ په منګور کې مظاهره کوي. نور حال پامیر ساحل راکوي.
د سوات ناظم محمد علي شاه د چهارشنبې یا شروع پر شپه مشال راډیو ته ویل تر پرونی غونډې وروسته خپل پر امنیتي پوستو تیر شو او ویل دل چې هیڅوک نه ځورول کېدل او یوازې عادي تلاشي روانه وه.
د سوات ته چې پوستونه ما زور پوزیشن دی، خو صرف دوره خبره وشو چې دا کم واقع شوی او د هغې نه بعد چې کم حالات چې د سوات ته روډونه بند شوي نو په هغه حوالې سره زمونږ دا خبره وشوه. نن چې زه راتلم هم زه په خپله نو بالکل هغه چې پوستونه دي هغه اوس نارمل دي او
علی شاه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي سلیم الرحمن ویلي د فبروري پر 3 د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې د 1200 پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتي پوستو د تلاشۍ سلسله سخته شوه. دوی تاییدوي چې د تلاشۍ پر وخت خلک ځورول شوي دي. د همدې ځورونو له کبله د فبروري پر 13 ګڼو فعالانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او د چک پوسټونو د ختمولو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د خوازخیلې تاڼې پولیسو پر شپږو مظاهره کوونکو پرچه دایر کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو کولو او د خلکو پارولو د فی شامل وي. خو د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان وایي د په وینا پولیسو پر مظاهره کوونکو لګولې ځنې د فی ختمې کړې دي. دوی ویل په پارلمان کې د سوات ټولو استازو پر چک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد اواز پورته کړی.
دا ټول زموږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څونه یو د سوات سره تعلق لرو. موږ ټول په اسمبلی کې د دې خلاف اواز پورته کړی دی. که زموږ عوامو په هلته په منګوره کې یا په خوځښیر کې احتجاجونه کړي دلته په اسمبلی کې هم کړي دي. ما د ډیپلو سره هم خبره کړې ده. کمی ایټ ای د فیچ پیدا کېدلې هغې ختمې کړي دي. نور خو د احتجاج د هغو خپل د پولیسو
د سوات ناظم محمد علی شاه هم وایي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو په اړه به تر مشورو وروسته پریکړه کوي. خو فعالان وایي پر دې ډاډ سربیره به هم د اتوار پر ورځ په منګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل د سوات په قومي جرګه کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې احتجاج به کوي.
ټول انتظامی چاری چې دی دا سویلین حکومت ته حواله شي. هغه کې یوازې چې پوسټونه دي دوی د سر شاپېشنو په نوم باندې چې کم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
غیرت خان زیاتوي چې د احتجاج یوازینی لامل پر امنیتي پوسټو ځورونې نه دي، بلکې دوی غواړي چې د سوات ټولې چارې ملکی یا سیول انتظامی ته وسپارل شي او خلکو ته د مظاهرو کولو آئینی حق هم ورکړل شي. د سوات د پولیسو مشر تېره اونۍ پر پوسټو د خلکو د ځورونې تور رد کړی وو او ویلي ول چې د چک پوسټونو شمېر وار له مخه لوه نوي څخه ولس ته ښکته کړی دی.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په باجوړ کې سلګونه خلکو په صدیق آباد کې د دې سیمې د یو ځوان احمد شاه منصور د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکي غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه په ګډون د نورو قبایلي وګړو د وژنو ته دي وژونکو ته دي سزا ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیلي سرارنه مومند راکوي.
په باجوړ کې سلګونه خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخت سزا ورکړل شي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د احمد شاه ورور سید شاه وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم پوز مشر او چیف جسټس څخه یې خواست دی چې د ورور ته د انصاف ورکړي. د باجوړ لماموندو سره تعلق لرونکي احمد شاه د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې بیا یې دوه ورځې پس مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. پرون د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاجی اکبر جان په مشرۍ مظاهره کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو مدني سازمانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د مظاهرې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د جنوري په 10مه نیټه د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاءالرحمن نومېدل د هغو وژونکو ته دې هم سزا ورکړل شي. مظاهرېشان ویل چې یادو دواړو کسانو په لاهور کې مزدوري کوله چې دا ته دربار مخ ته ځینو کسانو په ډزو وژل. احتجاجي لاریون ته یو بل مشر ویل چې دوی به په پرامن توګه خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د قبایلي وګړو لا دره کېدل او وژل بند شي. شي
دا پښتانه قرآن خلک د عزم تشدد په لاره باندې موږ پر اواز پورته کړو په سیاسي انداز کې. خو ګورې دا یو خبره ده چې موږ قوتونو ته وایو چې دا یاد ولرئ، نور د دې وطن دا ولس را ډېر شوی دی. نه په غیر د قانون او د آئین نه د چا پورته کول منو، نه د چا ورکول منو، نه د چا په دې خاوره باندې نور وژلو ته موږ تیار او برداشت کولی نه شو.
احمد شاه منصور چې د باجوړ د ماموندو د مخې سیمې اوسیدونکی وو په کراچۍ پوهنتون کې د شپاړسم جماعت زده کوونکی وو چې د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې په 10مه یې مړې وموندل شو. لا هم حکومت، پولیسو او نورو ریاستي ادارو نه دی ویلي چې احمد شاه چا وژلی.
د پاکستان سپریم کورٹ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د غوند له صدارت نه اهل کړی دی. د پریکړه د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ جرګګۍ پرون مازګر تر اوریدنې وروسته کړی. مسلم لیگ نون وایي دا یو غیر منصفانه فیصله ده. د غوند ویان صدیق الفاروق تیر ماخستن مشال رادیو ته ویل تر غونډې وروسته د غوند لنډمهاله مشر ټاکي او د ولسی طاقت په ذریعه به د دې پریکړې مقابله کوي. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند د مشرۍ څوکۍ ته نه اهل کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورٹ په لنډه فیصله کې ویلي د پاکستان د آئین 2 او 3 مدفوع یا مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښی دی او د 2018 زیږدیز کال د جولای پر 28 عدالت نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان څوکۍ لپاره نه اهل کړی و، نو ځکه هغه نشي کولی چې د ګوند مشري هم وکړي. خو مسلم لیگ نون دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورٹ جرګګۍ په خپل فیصله کې ویلي چې د پارلمان له څوکۍ څخه له نه اهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند په اړه څومره پریکړې کړې دي هغه هم باطلې دي. سپریم کورٹ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر غوښتنلیکونو په اوریدنه کې کړې. تر دې مخکې د 2018 زیږدیز کال په جولای کې سپریم کورٹ د پانامه قضیې په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په همدې توګه د پارلمان د غړیتوب له څوکۍ نه اهل کوي. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس د وزیر اعظم دنده پریښوده، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ یې د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق تیر ماخستن مشال راډیو ته ویل دوی بعد د ولس په طاقت د سپریم کورٹ د پریکړې مقابله کوي.
هماری پارٹی اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. موږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو. زموږ په اند پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدای.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ.
د پاکستان د سپریم کورٹ پخوانی بار پخوانی مشر قاضی انور وایي د پاکستان سپریم کورٹ فیصله له قانوني پلوه سمه کې دی، خو د پوینا دا وخت سم نه دی. له نموړي سره زموږ همکار اسرار لم مومند مرکه کړی ده.
دا چې کوم دا وخت ته تعین وګوره چې د وخت د مخکې د الیکشن سیدي زمني دا را اتای د وای سم پاس او هغه زمني الیکشنو کې کوم امیدواران هغه نامزد کړی دي هغې الیکشن ګټلی دی او دې کې آخري دادوسی جنګي ترین رسی والا دغه چې د سینټ ټکټونه چې دي هغه پارلیمانی بورډ ورکوي او د پارلیمانی بورډ مشر چې دی د پارټی سره نو هغه نامینیشن باندې دستخط کړو د پارټی سیکرټری کوي پاره کې او لیکي چې د پارټی پارلیمانی بورډ اکثر میټینګ کې څه نامزد کړی. نظیر پرون دا ویلی دی چې 28 جولای کې پاس د دې پارټۍ صدر په اساس څومره فیصلې کړې دي هغه کاله کوم دي. د دې نتیجه به دا شي چې د الیکشن چې کوم بای الیکشن شوی دی هغه بای الیکشن به ختم شي. او دا هغه مطابق دی ویلي چې نه دي سینټ مطابق دی ویلي دي چې سینټ د نامینیشن کوم دی کړی دی او سینټ د نامینیشن تاریخ تیر دی هغه تیر شو فائنل لسٹ راغے گزار تاریخ کے سو پتیس اسٹیٹ کے 3 مارچ باندھ سینٹ الیکشن دے اور یہ پورا پارٹی کے سینٹ الیکشن میں تو باسے نبیا با اگر سینٹ الیکشن دغه بس پارٹی سینئر بس پارٹی
نو جنور سے پختون اسما دغه چې قانوني پلو تاسو څنګه ګوري د سپریم کورٹ دغه فیصله تھا.
سپریم کورٹ دا آئندہ باندې یو قانون چې جوړ شي داغه سپریم کورٹ کما جائزہ اغسطے شی اغد دو ویلے سے چاہتے مادود دے پا مادود دا دے چکم قانون جو اسے دے آیا دا آئین سر متصادم دے دا دا پاکستان سیکورٹی سر متصادم دے کدا یاد اسلامی قائدیال سر متصادم دے آگا کی ذکری دا دی بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کا یو قانون دا آئین بنیادی اصول تی دی دا ہی برخیاب جو اسی پاکستان نو اچھائی کا صدر دی کنی پاکستان دفاع تبتے بانی شاہ سر راج
نو استاسو د خبر مقصد دار چې لکه د قانوني پلوه دغه پریکړه سمه ده سپریم کورټ چې کړی ده خو دا وخت سم نه دی
او ما خو دا دمداوی چې سمه دا ده چې خپل اختیارات په دې طریقې استعمالوي نو هغه څه شپ او چوبات زیاتېږي کمی نه
د پاکستان یو شمیر سینیټران وویلي حکومت تیر کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلي سیمو غیر غریب وز د کوونکو ته یو تعلیمی وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړی. تیر مازګر د مالی چارو ریاستی وزیر رانا محمد افضل د سینیټرانو غونډې ته وربللی سوی چې ورڅخه د هیواد اقتصاد او معاشي حالاتو په اړه پوښتنې سوی وي. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د سینټ یو شمیر غړو د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر په غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم د مرستندوی پروژې له لارې د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکي له پامه غورځولي او ورته سکالرشپونه یا تعلیمي وظیفې نه ورکوي. سینټر عثمان خان کاکړ د پاکستان د مالی چارو له ریاستي وزیر رانا محمد افضل خان څخه پوښتنه وکړه چې ولې یې تیر کال د قبایلي سیمو هیڅ زده کوونکي ته سکالرشپ نه دی ورکړی او بلوچستان یې هم له پامه غورځولی. دی وایي قبایلي سیمې خو لاوارې څه دي نو ځکه هیڅ سکالرشپ یې ورته نه دی ورکړی. په فاټا کې 3.5% خلک غریبان دي. په بلوچستان کې 1.5% خلک بېوزله دي. دا هغه عادت دی چې نړیوال بانک او پاکستاني او دولتي ادارو خپاره کړي. نو بلوچستان ته یوازې 6,640 سکالرشپونه ورکړل شوي. دا ظلم نه دی.
6,640 سکالرشپ دیږي، ظلم نه.
سینیټر فرحت الله بابر هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې په 2018 زیږیز کال کې هم د قبایلي سیمو بې وزله یا غریب زده کوونکو ته وظیفې نه دي ورکړل شوي.
پوره 2016 مې او پوره 2017 مې جیسا کہ عثمان کاکر صاحب نے کہا فاٹا سے کوئی نہیں تھا.
لگا چھے عثمان کاکر صاحب اویل پا 2018 او 2019 کال کے لئے قبائلی سیمو سخہ ہی چاہتا سکالرشپ ندے ورکل شوے خو تردے مخ کے دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام للاری دا قبائلی سیمو معشومانو تا تعلیمی وظیفے یا سکالرشپو نو ورکل شوی ول. نو وجوہات اتسے دی ولی دا قبائلی سیمو زدکونکو تا ندی ورکل شوی حالانکہ دا اغه سیمې خلق تر ټولو زیات محرومه او بے وزله دي.
د مالی چارو ریاستی وزیر رانا افضل خان په جواب کې وویل چې حکومت دا سکالرشپونه هغه وخت ورکوي چې څوک ورڅخه غوښتنه وکړي. د ویل د قبایلو او بلوچستان زده کوونکو وظیفې غوښتنې نه دي نو څنګه یې ورکړي؟ حکومت دا سکالرشپونه نه ورکوي، د هر سیمې او صوبې خلک یې په خپل اخلي. دا د صوبایي حکومتونو او د پارلمان د غړو قصور دی. ګوري تیر کال په سندھ کې 2,02,000 او په پنجاب کې یوازې 1,05,000 سکالرشپونه ورکړل شوي. نو له هر ځای چې غوښتنه کیږي مونږ یې هم هلته غریبانو ته ورکوو. اوس چې له بلوچستانه لږه غوښتنه شوي او ګلګت بلتستان کې زیاته، نو هغوی ته زیات سکالرشپونه ورکړل شوي. نو زه وایم چې مونږ ټول باید آگاهي خپره کړو او صوبایي حکومتونه هم اعلانونه وکړي چې خلک دې سکالرشپونه وغواړي. زموږ د وزارت لخوا هیڅ خنډ نشته. په بلوچستان کې د نېشنل ګوند لخوا میر کبیر احمد شاهي له سینټ غوښتنه وکړه چې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې معلومه کړي چې له کومې صوبې څخه زیاتې غوښتنې شوي دي. دی وایي زما په نظر د سینټ چیرمین دې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې موږ یې په پوره غور وګورو او معلومه کړو چې له کومې صوبې څخه څومره غوښتنې شوي دي او هغوی ته څومره سکالرشپونه ورکړل شوي دي. د سینټ د غونډې مشر ویل په مارچ کې د انتخاباتو په نتیجه کې به د سینټ وسنۍ کمیټې ختم شي او نوې هغه به جوړ شي. نو ځکه د غریبو زده کوونکو د سکالرشپونو موضوع کمیټې ته نشي سپارلی. البته د نوې سینټ په غونډو کې به ورباندې هرومرو بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورسید. پاکستان اوسنۍ وای د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور هایکورټ کې د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د عدالتي فیصلې پر ځای درخواستونه داخل کړي دي. د پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزي تیر ورځ په درخواستونو کې د مشکوک کسانو خوشی کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی دی. پامیر ساحل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون په پېښور هایکورټ کې درې درخواستونه داخل شوي. په دې کې یو د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د شپږویشتو کسانو د خوشي کولو پر ضد دی، بل یې د ځینو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي او درېیم یې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د فبروري پر اوومه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قیده واخله تر پنځو کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله شپږ ویشت کسان خوشی هم کړل. یو اونۍ وروسته د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت فیصله هایکورټ ته یووړه. هغه مهال د خیبر پختونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی و. ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وایي د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږویشتو کسانو په خوشي کولو تېروتنه کړې ده. تېره اونۍ د عدالت لخوا د سزا شویو ځینو کسانو وکیلانو هم په پېښور هایکورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې یې ویلي د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته. خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعیاتي ثبوتونه لري، بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښیي چې چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی و. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، نن شپه به د پاکستان سوپر لیګ لوبې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. دا لوبې څلور دېرش لوبې دي چې درې به په پاکستان کې کېږي، دوی په لاهور کې او د پای لوبه یا فاینل به په کراچي کې کېږي. پر همدې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومن د کرکټ لیو کارپوه سره خبرې کړې.
یقیناً چې دا د دنیا کرکټ سره سره د پاکستان د کرکټ د بحالۍ لپاره یو کوشش شروع شوی او هغې نن نه بس درېیم ایډیشن شروع کېږي چې پکې هم لوبغاړي د نورو ملکونو هم لوبغاړي په ښه انداز سره حصه اخلي. یقیناً چې د کرکټ لپاره د کسو د ډېر ښکلې ښکلېچونه کېږي، خلکو ټول کتونکو ته به ډېر ښه کرکټ د کتو لپاره ډېر ښه ملاوېږي.
او نن میچ په اړه ستاسو څه نظر دی؟ کوم دفاعي چمپیون دی پېښور زلمی او د سلطان سلطان سرمنځ چې نوې لوبډله ده، د هغوی ترمنځ نن لوبه کیږي، څه وایي به تاسو؟
د پېښور زلمی ټیم چې دی نو هغه ډېر زیات سترانګ دی، او ملتان سلطان چې دی نو هغه هم د پېښور په سوانه کم نه، ځکه چې هغه کم مینټور چې دی وسیم اکرم دی. وسیم اکرم خو د کرکټ بستا ہے او د بل سایډ ته وګورئ نو بیا مینټور چې دی یونس خان دی. نو هغه بیا د بیٹنګ نو پېښور زلمی بیٹنګ ډېر زیات کړی.
پېښور زلمی سره شاید پردې نشته دی، فخر زمان نشته دی.
یقینا چې دلته کې د پېښور زلمی دا نوم چې کم دی او هغه کې بیا پښتانه پلیران کم دي. یقینا چې په کوڅه کوڅه کې هر څوک دا خبرې کوي چې پېښور زلمی کې په کار دی چې لالا وي. او بس لالا هلته نه تللی دی، تاسو هغه خو ملتان عمر گل شاہ. یقیناً عمر گل ڈر خپاس بالر دے دینا علاوہ چی پېښور زلمی سره دا کم سمین گل الگ چی دے دینا علاوہ عارف شاہ الگ دے. نو یقیناً پېښور زلمی لپاره پکار ہو چی پل پختہ پلیران کم از کم چی کم سو پکے سرا چولی ہوگا چی دا نو میں دا پېښور زلمی دے او پلیر پکے دا پختانے کم یونو یقیناً خلق چی لگ شانتی دے پیرے لا لگی اگر دیر خواہشات دے او سر نیچ دا نیک خواہشات دے.
نو چو آئی چی کم پښتانه کتون کې دي د کرکټ یا مینوال دي، هغه به تقسیم وي. ځینې به د کراچی کینګ سره وي ځکه چې هغه کې اپریده دي، ځینې به بیا چې کوم د پېښور زلمی سره وي ځکه چې نوم یې پېښور زلمی دي، ځینې چې کوم دي بیا هغه به څنګه تاسو چې هغه به د ملتان سلطان سره وي ځکه چې په هغه کې عمر ګل دی. څه وایي تاسو؟
یقینا چې د پېښور زلمی چې کوم ټایم دی نو دغه سره د لالا تلو سره د شاهد خان افریدي تلو سره یقینا چې هغه ډېر کم شوی دی. ځکه که تاسو وګورئ نو کراچی کینګ کې د شاهد افریدي نه علاوه چینواری دی، رضوان دی، سیف الله بنگش دی او محمد عرفان جونیئر دی. نو هغوی سره چې دي زما په پنځه پلیران دي او پېښور سره پښتانه چې دي نو هغه دوه درې پلیران دي او هغه هم چې دي نو هغه هم په هغه کې
سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځولې دي. بلخوا مسلم لیگ نن دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده. سوات قامی جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ ماسپښین 2 بجې د منګورې په نشاط چوک کې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د عبدالعلي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپي منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانستو وکړي. د دې منصوبې د لاندې بالا ترکمنستان ګیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کول شي. جرمنی له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په دغه سنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بند کړي. د شام د بشري حقوقو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 2.5 سوه عادي وګړي وژل شوي دي. د نایجیریا پوز شپږ اویا هغه د سکول جنکې ژغورلې دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام وسلوارې ډلې په برید کې لا درکه شوې وې. او امنیسټ انټرنیشنل تور پورې کړی چې د بشري حقوقو په پریښودو سره د امریکا د ولسمشر ټرمپ په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د راتلونکو حکومتونو لپاره یو خطرناکه لار جوړه کړې.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو لنډیز وړاندې کوو چې اسرار الله مومند لوستی دی.
د پاکستان اډان ورځپاڼه لیکي 13 ورځې په کوزدیر کې څه باندې زر میرمنو په هغه بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته کوم چې د پاکستان انتخاباتي کمیسیونو تیر وار له دې کبله لغوه ګرځولې وو چې پکې د 100% څخه کمو میرمنو برخه اخیستې وه. د ادارې په خبره میرمنو دغه وډ د دې لپاره واچو چې د بلدیاتي حکومت د 21 څوکیو لپاره کونسلران وټاکي. ورسپانه لیکي دا یو ښه آغاز دی او د کریډیټ الیکشن کمیشن او هغو سازمانونو ته ځي چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په اداریه کې راغلی دی چې اوس پر دغه سیمې میرمنې اهم په پالیسیو جوړولو کې برخه اخیستې شي. ورسپانه لیکي د کوزدیر انتخاباتو دا خبره اهم ثابته کړه چې کچیرې پیاوړی سیاسي هوډ موجود وي نو په ورو ورو له ټولنې ټول ناسم رسومات له منځه تللی شي. بلخوا د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشرۍ لپاره د نواز شریف د نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله لیکنه کړې. په اداریه کې راغلي چې تر څه حده د دې فیصلې ذمواري په نواز شریف هم راځي. اداریه لیکي کچېرې نواز شریف او د ده د کابینې مهمو غړو په خپله د پارلمان په غونډو کې په باقاعدګۍ سره برخه اخیستې وې نو له دې سره به پارلمان پیاوړی شوی وي او د پریکړو به یې اهم اثر وي ځکه چې همدا پارلیمنت وو چې د پارلمان له څوکۍ څخه تر نااهلۍ وروسته یې اهم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ نون د صدارت لپاره اهل وګرځولو. ادارې لیکي چې پر دې سربیره کله چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل ګرځولو نو همدې نواز شریف په یوسف رضا ګیلانی باندې فشار راوړو چې خپل څوکۍ پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایی پر مهال د مبینه ولسی وژنې پر پلټنو ژغ کړی دی. ملخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په کار ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه په خپل پالیسي کې بدلون راولي. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د انساني حقونو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي افغان حکومت او د امریکا پوځ باید د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې ویل شوي افغان ځانګړي ځواکونو په کندهار ولایت کې د جنوري 1 نه د فروری تر لومړۍ نیټې پورې د پوځي کاروای په وخت لسی وګړي وژلي وو. اداره وایي پکار ده چې د سرغړوونکو په ګډون د هغو امنیتي اهلکارو خلاف ګامونه پورته کړل شي چې د ممکنه جنګي جرمونو په اړه په خبر ورکولو کې پاتې راغلي دي. سرکاري رپورټونه وایي د جنوري په 1 د افغانستان ملي امنیت ادارې د ځانګړي ځواکونو څنګه چې د امریکا د هوایي بریدونو ملاتړ ورته حاصل وو د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف کاروایی پیل کړه. ځایي اوسیدونکو هیومن رائټس واچ ته په ټلیفون وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر هغه مهال په خلکو ډزې پیل کړې چې د تښتېدلو کوشش یې کولو. د دوی په خبره په دې مهال 50 وسلوال طالبان او لږ تر لږه 40 ولسي وګړي ووژل شول. اداره د پیښې یو عیني شاهد لخولې لیکي چې کله هوایی جازونه د دوی سیمې ته ورسېدل نو دوی هغه وخت په تیښته شول، خو چې کله خلکو منډې شروع کړې نو ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. پر امنیتي ځواکونو دا تورونه هم دي چې ځینې کسان یې له کورونو وویستل او بیا یې ووژل. د ملي امنیت ادارې خبر ورکړ چې په دغه کاروایی کې 8 کسان ونیول شول. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لیکي په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت تواک 40 کاله پوره کیږي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه باید د تهران په اړه پالیسۍ کې سختي او ته پام وکړي. مجله لیکي که تېرو وختونو ته هم وکتل شي نو پخوانی امریکایي ولسمشران په دې کې ناکامه پاتې شوي دي چې په تهران خپله خبره ومني. مجله لیکي که څه هم د هر صدر لپاره د ناکامۍ وجوهات جدا دي، خو داسې تسلسل لیدل شوی چې د ایران رویه بدلولو لپاره د زور استعمالولو په اړه خوشبیني د اندازې نه زیاته وه او د تهران لخوا د رد عمل او مقاومت ښودلو په اړه هم اندازې کمې وې. مجله لیکي د پخوانی ولسمشرانو په شان د غلطي تکرارولو پر ځای صدر ټرمپ ته پکار ده چې په ښه توګه د ایران په اړه پالیسي پر مخ یوسي. نوموړی باید د اوباما انتظامیه د وخت هغه اټومي لوزنامه برقراره وساتي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه او باید د ایران په اړه له خپلې سختې مفکورې نه پشا شي. مجله لیکي که داسې ونه شي نو ګټه به په ایران کې سخت دریځو ته ورسیږي او ماسکو او تهران به یو بل ته نږدې کړي. د مجلې په خبره دا په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو لپاره ښه نه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې د وسلې په یو خاص قسم د پابندۍ لګولو امر کړی چې د فلوریډا ریاست په لسګونو زده کوونکو او میندو پلرونو د تیر اونۍ د پارکلینډ پر یو سکول کې د ډزو د پیښې خلاف راوتی دی. دوی غوښتنه کوي چې په وسلو دې پابندۍ ولګول سي. د فروری پر 14 یو تن په ډزو 19 کسان وژلي وو. ملیحه میرزاده نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا په فلوریډا ریاست کې په لسګونو زده کوونکو په وسلو د بندیز په حمایت کې احتجاج پیل کړی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولس او ماشومانو د حفاظت په خاطر د لا نورو ګامونو پورته کولو خبره کړې. دا احتجاج د هغه پیښې په غبرګون کې پیل شوی چې تېره اونۍ د فلوریډا په یو سکول کې خواوشا 19 کسان یو تن په ډزو ووژل. د نهې په ورځ ولسمشر ټرمپ د انصاف وزارت ته امر وکړ چې پر هغو وسلو د بندیز ولګوي چې په یو منټ کې سلګونه ګولۍ باسي. هم ورته وسله تیر کال د لاس ویګس په پیښه کې هم استعمال شوې وه. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل باید د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي او وی ویل چې انتظامیه یې د پارکلین د پیښې په غبرګون کې په دې لړکې کار زیات کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د یوې خاص قسمه وسلې پر استعمال د سختو ګامونو تر امر پس سپینه ماڼۍ پیغام ورکول غواړي چې دغه مسله په سنجیدګۍ سره اخستې. ولسمشر ټرمپ د نهې په ورځ په ټویټر پاڼه په خپل پیغام کې اشاره ورکړه چې غواړي د وسلو د استعمال په اړه د سر نظام مضبوط کړي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. نوموړي وویل که ریپبلیکن پارټي وي یا ډیموکرات ګوند وي، پکار ده چې په دې مسله توجه ورکړي. د نهې په ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز نه پوښتنه څرګنده شوه چې آیا ولسمشر ټرمپ په حملو کې د استعمالیدونکو وسلو خلاف هم پابندي لګولو ته تیار دي که څنګه. هغې وویل چې د وایټ هاوس چارواکي په لانورو لارو چارو هم غور کولی شي. هغې دا هم وویل چې د ټوپک د یو قسم AR-15 اخستو لپاره د عمر حد ټاکلو خبره هم تر غور لاندې ده. د ډیموکرات ګوند یو سینیټر کریس مرفی وویل چې د ولسمشر ټرمپ د امر څرګنده کړه چې په اول ځل امریکایي سیاستوالان اندېښنې لري چې په وسلو باندې د بندیز په لړ کې د کافي ګامونو نه پورته کولو سیاسي نتیجې څه کېدی شي. د رواني میاشتې پر 14 د فلوریډا د پارکلینډ په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې په وژل شوو 12 کسانو کې 14 زده کوونکي او 3 استادانو. تمه ده چې د شورو په ورځ له دغه های سکول زده کوونکي او میندې پلرونه له فورټ لارډ ډیل سره نږدې مظاهره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1380 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. افغانستان په 2010 کال کې یو ځل بیا د نړۍ په هغو څلور هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه ریپورت کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور شوی، افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې پر 180 نمبر راغلی دی. اجمل نور حال راکوي.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2010 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 180 شمېره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمېرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. ښاغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ازادي رډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. ښاغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه له ستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې یوازې په روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیاتې دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې چې درنې قضیې دي. خو د ښاغلي فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضرېږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نشو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللي او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2010 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 112، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 118 شمېره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د لغمان ولایت لپاره نوی والی محمد آصف ننګ د پیژندنې له مراسمو وروسته په کار پیل کړی. نوموړي ژمنه کړې چې د ولس په همکارۍ به په لغمان کې د ډاډمن امنیت او بیا رغونې په برخه کې فعاله ونډه واخلي. نور حال باز محمد عبد راکوي.
د چهارشنبې په ورځ د لغمان ولایت د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د دغه ولایت د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال روحالله نیازی د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 855مې ګڼې حکم ولوست. د والی په توګه د محمد اسد ننګ تقرر د مافوق رتبې په بس کې د دغه متن په اساس منظور دی. د لغمان پخوانی والی محمد جبار نعیمی د لغمان ولایت له ولسونو وغوښتل چې له نوي والی سره د دغه ولایت د بهبود لپاره مرسته وکړي.
ما په خپل ماموریت کې د لغمان ولایت مرکز او ولسوالیو خلکو سره پرله پسې مشورې کړي. د دوی مشورو برکت و چې د دغه ولایت بڼه بدله شوه او نوی رنګ یې خپل کړي. هیله دا ده چې د نوي والی صاحب ښاغلی محمد آصف ننګ سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت نوي والی ته ډاډ ورکړ چې د لغمان ولس به ورسره په اړه برخه کې همکاري کوي.
د لغمان مجاهد او مسلمان ولس څنګه چې د نعیمی صاحب تر څنګ ولاړو تا سره به هم درېږي او تا سره به کومک کوي مرسته کوي که هغه د بیا امنیت په راستلو کې او که هغه د بیا رغونې په برخه کې.
د لغمان والی محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې د لغمان له خلکو سره ژمنه وکړه چې خپله ټوله توانایي به د خلکو په خدمت کې صرف کوي.
زه په دې امیدوار یم چې ستاسې حساب دقیق ده او ستاسې گرفت منصفانه ده. په دې اساس باندې زه د ښه کار، پاک کار او ډیر کار ژمنه درکوم. دروازه م انشاءالله همیشه خلاصه ده. شپه مو او ورځ مو چې څومره امکانات وي په عالم اسباب کې او په عالم د امکاناتو او زما بیچاره توان کې هغه به انشاءالله بذل کوو.
نوموړي زیاته کړه چې په لغمان کې به د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې نه ستړي کېدونکي ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی او اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز د خبرونه تاند هیلی وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنه فرخنده اسد.
په تاند هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په 2013 کال کې تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تشدد 19 لوی پیښې رپورټ شوې دي.
داله چې کوم میډیا کې هایپ ملاویږي نو هغه زاړه کیسونه موچتېږي، خو چې دا میډیا هایپ ختم شي نو هغه ایون هغه څو ګوریم نه هغه فالو اپ نه کیږي.
په دغو کې یوه د کوهار د آسمارانی د رښتې نه په انکار د وژلو پیښه هم ده. د فروری په دریمه په مردان کې د سټیج یوه هنرمند یو شخصي پروګرام ته د تلو نه په انکار وجل شو.
اداکاران یا سندرغاړي یا د خیبر پختونخوا کې په تیرو درې څلور کالو کې مطلب دا چې هغه وجل شو بدقسمتي ده.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په صوبه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پرې نه کیږي او ځکه هم داسې پیښې مخې ته بیا بیا راځي. دغه ادارې وایي په روان کال کې پر ښځو د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي چې یوه پکې د کوهار د آسمارانی پیښه هم ده. د هغې پلار غلام دستګیر وایي لور یې د رښتې نه په انکار وژل شو او د انصاف غواړي.
دا ما بچی اتباد میډیکل کالج کې فائنل ایئر کې یو سټوډنټ و دی. نو دا زالمانو چې کومه دا بې قصوره ده او دې په دې ظالمانه غونډه کاته کې د کور مخ ګیستا دې ویلا زبا د قوم د ملک د علاقې مې بګو دې علاقې ته زبا ډاکټر جوړې کوم زبا د زړه د سپیشلیسټه چې ما یو نام پیدا کړي زه واده دومره نه کوم چې سوره سما د قوم د ملک د خدمت نه کړای حقیقت خبره ده دې ډېر تبا کړ ډېر تبا کړ ډېر ما سره ظلم د سړیو کړ ډېر خو خو ځاسي اسی سړای نه ما نه زمو دې غریب اپی سړای ما دې چې پچا د غلط انفارمیشن پولیس موږ مطلب همدردی بالکل کرے دادا سے نہیں دیتے نہیں کرے خوش کو دے نہیں پوئے کہ دومرا ہمدردی یا دورا جی پی صاحب جی ڈی جی صاحب دا واڑو اگر کرے وہ زد دلیو کو ہونی وائی نہیں ولے دے خدا بل سنگے دا فرق ہے سعودی عطا غش زوس پدے مطلب غلطی کی کہ دا سنگے دا شو او شو کنا جی
د کوهات پولیسو ویل دي چې د میډیکل دستکون کې آسمارانی پروجنه کې تورن د مجاهد اپریدی ډرایور یې هم نیولې ده. په ټولنیزو رسنیو خودل شوی یوه ویډیو کې هغه لمر ګران دی ویل چې دا مجاهد اپریدی وشتلا. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای د روان کال په جنوري میاشت کې اواز د ښځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکو سایما منیر وای اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبريږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
دراصل یہ دس کی چکلا دا سیو راپے خوشی کرا نو اغا طرز بانے گا اغا خواشا کی چکم شوی نو اغا یو دم فرامنن شی یو دم اخکارش نو بیا خلق اغیر تلق انت توجہ ورکی نو دیکھ ام دا چسنگ دا اغا سر مریم زینب بالا کیس چی شوی دے گا نا دا اغیر دا وجہ دا ہر شے اس لائم لائٹ کے راغلے نو زیاد دا سی زنو اوچی تھی کہ گیلے تاس ہو گورے دا کیسز ایکچولی زیادہ کیسز ہو مردان والا کیس چی دے اغا ہم زور کیس ہو خوچی کلا یو کیس تا بوش ملاو شنو بیا بل کیسز خام خا دخل کو نظر تا مراشو بیا خلق اچتے ہو خود کو ہاتھ والا کیس چی دے اغا اغا بیل کیس دے اغا کو سمپلی ام اغا خبر دا وائلنس چی دے اغا پا دے شوی چی جی دا رشتے نے انکار کرے نو بدقسمتی دا چې دا خو اوچتیږي که نه اوس خو چې څنګه به دا لږ کم شي د دې لیول مګر تاسو به وګورئ دا هر څه به غایب شي دا نو دا ډېره خرابه خبره دی کې یا صحیح غلطه خبره ده غم دا ده چې دا اوس خو دوی ته هغه ملاویږي که نه چې میډیا کې هایپ دی نو دا لا شته خو چې څنګه دا دا به لږ میډیا کې به غایب شي دا کیس تاسو وګورئ غایب شي بالکل دا د ڈی آئی خان والا چې کم کیس وو اغه دا ڈسگریس کیس چو اغه کیس شوی دی چا فالو اپ نه کړی سمپلی دا چې کوم میډیا کې هایپ ملاوی غو نو غزارې کیسونه مو چتېږي خو چې دا میډیا هایپ ختم شینو اغه ایون اغه سو ګوریم نه اغه فالو اپ نه کیږي چې فالو اپ نه کیږي نو اغه کیسونه چې دی بیا اغه الیمنت چې چا دا کار کړی دا اغه اکثر د سیشي چې بس دا اغه فالو کیسا اغه لین دین او داسې خبرو شو دا کیسې ختم شي نه بیا اغه تاریخ نه لګي یا بالکل اغه سو انویسټیګیټ کوي نه خو دا داسې چل شروع شي
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9مه نیټه یو تن د پېښور په یکتوت سیمه کې یوه هنرمنده برېښنا او د هغې پلار د رښتینه په انکار وجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یوه جنۍ او سړی د کورنۍ د خوښۍ خلاف په واده کولو وجل شول او له دغې وروسته په مانسره کې هم یوه ښځه د خوښۍ د واده پر سر 15 کاله وروسته د کورنۍ لخوا وجل شوه. له دغې وروسته په مردان، دیر، ڈی آئی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نوم په مختلفو پیښو کې څلور ښځې وجل شوې. د جنوري په 20مه د آسمارانی پیښه مخې ته راغله او له دغې وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپلې ښځې تیزاب وپاشل. له دغې وروسته د فروری په 3مه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې درېو کسانو د سټیج یوه اداکاره سنبل هغه وخت وژلې ده کله چې ورسره هغې په یو پروګرام کې د ګډون انکار وکړ. د بشري کونو کارکونکو کمر نسیم وای په صوبه کې خزي هنرمندان د خپل کار په وخت ځانونه خوندي نه احساسوي.
بنیادی طور باندې دا یو ډیر قابل افسوس خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې کوم زنانه سندرغاړي دي یا سټیج باندې کار کوونکي دي، خاصه می زنانه دي، هغه کپ موسیقي سره دي، هغه سیزي ډرامو کې کار کوي، کنو موږ کوم څه خخ نمونه او ډیر خخ اداکاران یا سندرغاړي یا نو په خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې مطلب دار چې هغه وجل شو. بدقسمتي دا ده چې دې کې هم کم خلک دي ملوث دي، نو دې کې مطلب دار چې ایکس سابقه پولیس افسران په دې جرم کې هم شامل دي، او دا هغه دي چې په هغه کې د تیر قتلونو کې هم مقدمات په هغه باندې لکه چې تیر کمې زنانا سټیج والا وجل شوي دي یا سندرغاړي وجل شوي دي، نو په هغه کې هم دا خلک نامینیټډ دي.
نو دوی دومره آزاد ګرځي چې تیر خلک یې وجلی دي، اوس هم هغه یا سټیج ډرامو والا خلک کورونو ته ځي او یا پروګراماتو ته ورځي او آزاد ګرځي. مطلب خو دا دی چې د دې خلکو تپوس کول والا سوچ نشته. دې کې ډېر مسې خلک تاسو کو ته غړ غټ نومونه چې دې ته جوړ کړي ملک یا ښار پرې دی او یا صوبه پرې دی او بل هجرت وکړي یا وتښتي او بلې سیمې ته.
د سوات د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوی تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوي.
سوات په حوالې سره خدا دی چې دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید هغې کمزوري یعنی دي. بل دا زمونږ کم اډمنستریشن شروعنه مونږ دغه یوه خبره کوو او بار بار یې کوو. بعض دفعه زوایم چې د سره پیزه خبرې هم دا غي وجه دای چې س اوټ پټ نه راوځي دا غي زمنګ کم لیجسلیټرز چې ناستي اغاز یې لري اسی بلا وجه ناستي په کپ نېشنل اسمبلی کې ناستي او په پروونشل اسمبلی کې ناستي ځکه قوانين جوړیږي دا امپلیمنټیشن نشته. زینب بیبی سره چې دا کوم مشوله کم چې د اسما بیبی سره اوښوا کم چې د سی د مردان ماشومی سره اوښولا سمره جن کوي دي دا سب سر د دې وجه نه چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انصاف ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زایم چې هغه FIR هم په صحیح طریقه باندې نه کړی. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلی شي او په هغه د معمولي 160 کې چې نه وسته چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو په هغه کې د دې واقعیت کې دو یاد کمی کوزي موږ څنګه سوچ کولای شو.
تبسم عدنان دا هم وای اوس په خلکو کې دا په حساسیتي چې باید د داسې پیښو خلاف خپل غږ پورته کړي.
میډیا خو به زوی مې چې زو په دې حق باندې میډیا یو ډیر سولید رول پلی کوي کا سوشل نه کاغه الکترونیک تا کاغه پرنټډ تا هر قسم دا ولی چې لاول بچاته دا واقعیت کې ویشي چې مخکې هم کېدل خو موږ ته علم نه و د دې خبرو دومره ځکه موږ به اکا دکا یو خبر اورېدو خو د هغې وجه به دا وه چې کمیونیکیشن ګیپ او اوس هغه ګیپ ختم شوی دی نو موږ ته د هر چا د حالت پته لګي. او بل دا چې زموږ په ماشومانو یا زموږ په نیو جنریشن کې دومره اویرنس یا دومره حوصله شته چې هغوی یو خبره وکړي یا مخې ته را وړاندې کړي یا د هغې په باره کې څه ووایي. نو زه وایم چې د یو ټایمه پورې نه دا ښه خبره ده چې دا خبره کېږي چې ټولو ته اندازه کېږي ځکه زه به خپل بچی اوس ساتمه زه به خپل بچی له پخپله باندې یو تعلیم ورکوم چې بچی ستاسو پرایویټ پارټس له څوک لاس ته وړي یا تاسو ته څوک داسې غلط اشاره کوي یا څه نو ته ما ته وایه یا رور ته وایه یا پلار ته خو خیر لږ ګرانه ده خو بهرحال بیا هم کور کې ماحول دود داسې ساتل پکاري اوس په پکاري. نو دا خو ښه خبره ده دی که خو د میډیا ښه پوره رول دی.
د جنوري په 20مه د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي اسمارانی د وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زره نیولو غوښتنه کړې. دا خو تبسم عدنان بیا وایي اکثره پر ښځو او ماشومانو د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي.
ندی ندی ملاو شوی فرخم دا داسې خبره ده چې په دی باندې خو کشورو لګي نو دا یو لوی ډیبیټ دی نو د سر نه چې واخلي او د اخره پورې نو د نه خلاصېدو ډیبیټ دی خو دا د چې په چاته سزا نه ده ملاو شوی. ایون خو خپل د خپل علاقې د خپل آفس خبره زو تاسو ته کومه د خپلې جرګې خبره زو تاسو ته کومه چې مونږ د سو سو کیسونه فایل کړی دي او هغه بنی ادمان د قشانتي خبره هر ګرځي ضمانتي اوشي او ایست نه ده وی څه ثبوت کوي هم دونه او شي چې بس سره د ماشومی ټیسټ شي او بس ټیک ته دا خو دې سره زیاتې شوه دې د خلک شوه دې دومره هر څه تاسو مخې ترال نو مخې ته سو ولي را پری دی څه سزا نشته دې د پاره اسلامي قانون نشته زمنګ قانون نشته خپل نو دیو د باندې چې دینو دا کیسونه به خامخا سی واکی دا کمی نظم په دومره ورکوټ علاقې کې په دونه وړه ایریا کې چې کم ځای کې زنه استه یما په تیر کال کې خو 15 پک کیسونه ما کړی دي.
بلخوا د اورت فاونډیشن نه سیم امنیر وای اوس هم پر خزو د تشدد او یا لدوی سره د زور زیاتې پیښې نه ریپورت کیږي او اکثره پټې پاتې شي.
نمادای چې دا تبدیلی به هله راځي چې کله کدا کیس سما کور کې کیږي او زه ریپورت کوم. دا تبدیلی چې زما خواشه کې شاید چې دې تبدیلی نه وایم دا یو بهر چال دی چې سو خر سو بیا دا غي چې سکورینګ شروع کی
او بل خبر هر فورم کې نن سبا کوم غره یو خبره چې دې ایلیمنٹ چې څوک دا جبر دا زیاتې کوي کنه هغه په دې خبر اوس کوی دي چې دا خود سه دې سرکار کوي نو هغه یو سو ٹائم نہ پارا سروز نہ پارا خوب میڈیا کے راضی ہر شوق پاگے خبر ہے کہ ہیر شی نہ شکر ہے زمنگ دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چیری کا نا اہم نگا سے کہی چی جی دا کیس شوید ہے وہ میڈیا کے راغو نہ زر زر پھرتی آنے بخری داس پا آگے نہ پاس فالو اپ چونکہ زمنگ دا طرف نشتہ ساسو دا طرف نہ رشتہ بس آگے نہ بس آگے کیس سے کی گی بیا سکھ خبر نہ آلی نو دئی ایلیمنٹ چیری دے منگ نہ زیادہ تو خیال آن گی نہ تا شکر ہے دے ٹائم کے بتاس گرفتاریاں نے عہدہ اور دا ہر سے بکی گی آگے نہ پس خبر نشتا چکا تو پکار دا دے چاسو مونگو دے فالو اپ کو
خزی دا پختنی ٹولنی نمائی برخ جوڑوی
کدوی پر مختلی وی نٹولنا پر مخزی پداندی ہلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه ستدي
د هری نه یا سی شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو ستونزې
غواړم ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ